په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو یو بیا هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه له صفی الله ستنک زینا ورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. په بل خبر کې ورته چې جمهور رئیس اشرف غنی د افغان حکومت استازي او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه کړې او د امریکا پوز پرون مخام ویل متحده ایالاتونو او ملاتړې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو شپاړس هوایي بریدونه کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکاري حساب کوي. خغلی غنی د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکاري د ټولنې اس سی او سرمشري د پوینا کې ویل تروریستان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه یو زیات شمیر افراطي وسلوال د افغانستان له قلمرو څخه د سیمې د بې ثباته کولو په مقصد کار اخلي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه.
وایسی
چات خاصتا
در همکاری با چین، روسیه
وی چین، روسیه او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جيوپوليټیک قدرتونه دی پر همکاري حساب کو. موږ غواړو چې له خپل شریکانو سره هم د تروریزم او هم د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړو. د افغان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر رسیدو په اړه خبرداري ورکړ او وی ویل چې دې ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په بل خبر کې ورته چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه کړې. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې وایي ولسمشر غنی په اوفا کې د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشري په حاشیه کې له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپل هڅو ټینګار وکړ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازیو تیرونه د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د رسمي او مخامخ خبري پیل کړې. لبلی خدای افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړی او د سولې پورستوي خبرو انتقاد وکړ او وی ویل چې حکومت نتیجه به ورنکړي. د خلکو استازیو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د سولې تر خبرو مخکې باید د اوربند مسله یقیني شي وای، ځکه چې وسلوال طالبان هم د سولې خبرې کوي او هم د افغان پوجانو پر ضد جګړه کوي. تیرونه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت استازیو او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره رسمي خبري وشوه چې نړیوالو توت هرکلای ترې وکړ. او رسته خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال نړیوال شلاوریز جام ته د غوراوی په سیالیو کې له دوه بریا وروسته سبا له کوربا اسکاټلند سره لوبه کوي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري. افغان لوبغاړي په خپل وروستي لوبه کې د جمعې په مخام د عربي متحده اماراتو له خوا د 15 منډو هدف په دوه وکټو پوره کړ چې د شهزاد محمدي څلور او یمنډي پکې غټ رول لري. د 2014 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې ترسره کیږي د غوراوی پړاو شپږ لومړي ټیمونه ورته لشي. بیا هم خرغلی د امریکا پوز پرون مخام ویل متحده ایالاتونو او ملاتړې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر اهدافو شپارت هوایي بریدونه کړي. په عراق د بایجی، فلوجا، حبیبیه، حدیثه، مخمور، موصل، سنجارو او تل افر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباري شوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکا، حلب، رقه، عینیسا، کوبانی او تعبیز ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. د دې سره په یو وخت په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل شوي دي. یمنی چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان شوي هم دي. یو سات وروسته له هغې چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او تعز په ښارونو کې هوایي بمباري وکړي، په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان شوی دی. چارواکي وایي په دې ځایونو کې مځکېنې جګړې هم روانې دي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی، له تېرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانیستل دي چې د قحطۍ سره مخ دي. چارواکي وایي هوایي بریدونه وروسته له هغې وشول چې شیعه، حوثي وسلوال او ملاتړي په سیمه کې له خپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل شول. عیني شاهدان وایي یو برید د حوثي یاغیانو پر یو پوځي کمپ شوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان شوی دی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت هم بمباري شوې دي. ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې ترې دوام وکړي. روسي توافق ته درسي د لو لپاره د امنیت شورا د 15 دایمي غړي او امریکا، بریتانیې، روسیې، فرانسې، چین، جمع جرمني مهلت 13 شپه پای ته ورسید خو خبرې اوږدې شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزي په حاشیه کې ویل خکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. پوتین پر ایران د بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. موږ دې چکه څخه وړاندې زو چې پر ایران لګول شوی ټول بندیزونه باید لرې شي، خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو بندیزونه په مجموع کې ژر تر ژره لرې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کې باید امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای، ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړي وای تر اوسه نه دي کړي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د یوکرين پر ولسمشر پیټرو پروشینکو غا کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوی بلتون پالو ته قسمی کورواکي یقیني کړي. د یوکرين د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي درې وړو مشرانو پرون په دیاړو ټلیفوني خبرې وکړې. په بیان کې راغلی اولاند او مرکل سپارښتنه وکړه چې د یوکرين ولسمشر دی په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او همدارس خاص ټینګار یې کړی چې په اساسي قانون کې د یوکرين څو ولسوالۍ ته وزنګړي کورواکي تضمین شي. په مینس کې د فبروري میاشتې په د سولې پلاسلیک شوې تړون کې د لوهانسک او دونیتسک سیمو په ځینو برخو کې د دریو کلونو لپاره د موقتی کورواکۍ تضمین غوښتنه شوې وه. خو د ولسمشر پروشینکو د اصلاحاتو په مسوده کې یوازې د هغه اوسنی قانون یادونه شوې چې د دریو کلونو لپاره بلتون پالو مشرانو ته پر سیمې د واکمنۍ د دورې ضمانت کوي. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت د هغې نوې طرحې په اړه رایه ورکړي چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېمه قرضه ورکوي څو له یورو زون څخه د دې هیواد د وتلو مخنیوی وشي. په نوې طرحه کې د تقاعد په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د صدر اعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټول پوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوي چې نن به د یورو د چلند په حوزه کې د شاملو هیوادونو د مالي وزیران هم د دې طرحې په اړه خبرې وکړي او همداراز د یورو زون د حکومتونو مشران به د یک شمې پرس د ډېر بحث وکړي او ورپسې به د ټولې اروپایي ټولنې سرمشریزه جوړه شي. سپراس تر 2013 میلادي کال د یونان د پورونو د ستونزې د حل لپاره د څه کم 70 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده. پور ورکونکو 2 ځلې مخکې له دې هم د یونان د مالی ژغورنې د پلان په ترڅ کې چې 15 کاله مخکې پیل شو د هیواد ته 223 میلیارد ډالر پور ورکړی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د روسیې په وفاق خار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د منځنۍ آسیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت د ډلې یادایش ته ګواښ ته خبرېدو په اړه تاوده بحثونه شوې دي. په یو بل رپورت کې به مولدې خبر کو چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې ده. د هند او پاکستان صدر زمان تر اوږده ځنډ وروسته د روسیې په وفاق خار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په حاشیه کې سره ولیدل او په خپلو کې په یو لړ مسلو سلا کړې ده. تایلند شاوخوا سلې غور مسلمانان له دې هېواده په زور ایستلې دي او دا بام واورې چې ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار هم په دې خبرونه کې ځای شوی. البته د لومړۍ برخې تکراری ورپسې د دویمې برخې تکراری په بل خبرونه کې اوري. د روسي په فخر کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې منځنۍ آسیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې یادایش ته غوښته خبرېدو په اړه بحثونه شوې. د روسي په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شامل هیوادونو د افغانستان په قلمرو کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژوراندېښنه څرګنده کړې خو افغان ولسمشر او نور مشرانو د دې ستونزې د حل لپاره د سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. احمد تکل په دې اړه یو رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یادایش درسیدو په اړه خبرداري ورکوي او وایي چې دې ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکاري د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزه وروسته په یو خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتیدونکو فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت لپاره کوم مهم بدلون رانوست. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي، خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د پتیره یو لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بېل شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولای. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتی ستونزو بحث وکړ او موافقه وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثبات کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpalo hewadun razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de seminar hewaduna be sabat takri mug bayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doy la mug sara aw de afghanistan la hukumat sara kuma siyasi stunza na lari khud doy plan lari che zamuk sima be sabat takri د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو د قربتوب په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې. د دې ګوند رهبری شورا وایي د دې ګوند مشر د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي ناوړه وضعیت ته په کتو د ملي والی حکومت د رهبرانو استعفا وغوښته. د دې ګوند غړي وایي په افغانستان کې د یو مثبت بدلون لپاره به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ګوند غړو غوښتل امن اعظم ګډوډ او د خلکو ذهنیت خراب کړي. په اړه خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشران وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ګوند رئیس بسم الله شیر د کابل ښار په دویمه امنیتي حوزه کې توقيف کړی دی. د دې ګوند مشرتابه پلاوی د جمعې په ورځ د یادې حوزې مخې ته ولاړ او ویل چې بسم الله شیر د هیواد د روان ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت پړه پر جمهور رئیس او اجرایی رئیس اچوي. د همدې لامل د تیر شپې راهیسی توقيف شوی دی. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند مرستيال محمد حسین حمیدی وویل د قانون لمخه اعتراض او انتقاد د هواد د هر وګړي حق ده او که حکومت غواړي چې دغه غږ غلی کړي دوی به د حکومت پر ضد پراخ مدني حرکت پیل کړي.
دلیل همیز که ما حق ملت افغانستان از رهبرای وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه
دلیل داده چې موږ د ملی والی د حکومت له مشرانو د افغانستان د خلکو حق غوښتای. کدا توقف ادامه ولري موږ به تحسن وکړو او په ټول هیواد کې به خپل دفترونو ته خبر ورکړو چې په پراخ مظاهره لاس پورې کړي.
د دې ګوند غړو په لاسونو کې یو تبلیغاتي لوحه هم لیدل کېده چې پرې لیکل شوی وو موږ د افغانستان د خلکو د مخپزیتیدونکو قربانۍ او لامل د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د استعفا غوښتونکي یو. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند لسمو دی راهیسه په خبري ناستو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وای بیان او انتقاد کول د هواد د ټولو ادباو حق دی، خو له دې حق څخه باید له قانون سره سمه ګټه واخیستل شي. د کابل د امنیت قماندان ویاند عبدالله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي اسلامي افاق ګوند غړو د شپې ناوخته هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه د حکومت پر ضد خلک راوپاروي.
اول ساعت 12 شب گذشته غزنی پولیس کابل د سایه کارتی پروان متوجه یک گروپ افراد میشن که
دوی وای د 13 شپې د 12 بجو په شاوخوا کې د پولیسو غزما یو شمیر خلکو ته متوجه کیږي چې وسلوال دی او پوسترونه نصبوي. دغه وسلوال له پولیسو سره نخته کوي چې دا په خپل یو جرم دی. پولیس د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې دا حرکتونه د قانون په چوکاټ کې وي. کارپوهان وای بیان او انتقاد کول د خلکو حق دی. که چیرې کوم څوک له دې حق ناوړه ګټه واخلي او حکومت پر ضد عمل وکړي، پکار ده چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د کورنۍ چارو وزارت وای په دې حق له څېړنې روانې دي او نتیجه به ډېر ژر خلکو ته ورسول شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به اسدالله لودین ته غوږ شو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د اسلام آباد ناستې او په دې اړه راټوکېدلو هیلو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې اوربان د هیواد د سولې دښمنان افشا کولای شي. په سرمقاله کې راغلی چې د سولې په اړه په وروستۍ ناسته کې د طالبانو غوښتنې د بندیانو خوشې کول، له تور لست د دوی د نومونو ویستل، د بهرنیو ځواکونو وتل او په اساسي قانون کې بدلون وو. سرمقاله لیکونکي ویلي که د حکومت او طالبانو هدف له دې غونډې څخه د سولې خبرې وي، نو باید په راتلونکي غونډه کې په یو موقت اوربند سلا وکړي. د ورځپاڼې په باور له دې سره به افغانستان د سولې ارمان ته ورسیږي او هم به هغه کړۍ افشا شي چې د پردې تر شا د سولې د خبرو مخالفت کوي. د سولې خبرې د هیلو او شکونو ترمنځ دا بیا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې دا افغانانو ته تر ټولو ښه خبر دی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شول. سرمقاله لیکونکي ویلي دا خبرې ځکه مهمې وې چې د عبداللطیف منصور سربیره پکې د طالبانو یو شمېر بانفوزه اشخاصو ګډون کړی وو. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د دې ناستې په اړه یو شمېر پوښتنې هم راولاړې شوي او له دې ډله یوه دا ده چې ولې په دې خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر استازو ګډون نه و کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو په وروستۍ غونډه کې موافقه کړې چې د وړکي اختر په ورځو کې به اوربند کوي. په دې مطلب کې د اوربند لپاره نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د مطلب لیکوال بیا ویلي چې د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر دو غړو قاري الدین محمد او ملا عباس هم ګډون کړی وو. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د پاکستان د مری غونډه د سیاسي راتلونکي لپاره یو ښه ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې د مری خبرې له نورو پخوانیو خبرو سره توپیر لري، هغه دا چې د خبرې رسمي وي او طالبانو هم خپل حضور پکې رد نکړ.
د هند او پاکستان صدر زمان ترګد زنروسته د روسي په فخر کې د شانګهای د همکارۍ د سیمایزو د سیمایز سازمان په حاشیه کې سره ولیدل او د دوارخیزو سیمایزو مسلو په اړه خبري وکړي. د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سیکرتران وایي چې دواړو مشانو په سیمه کې د تروریزم ورستي فعالیتونه په کلکه غندلې دي. په دې اړه به پیښور نه د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
هندو پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم غندلې د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره په ګډو همکارۍ او همدارۍ دواړه هیوادونه د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ په بیرته پیلولو سلا شوې دي. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم نور شریف او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ په غلي دینه کې شوې چې د جمعې پر ورځ د روسیې د وفا په خار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ دغه ملاقات په دوستانه فضا کې ترسره شو چې په دواړو فضا کې سربیره پکې پر ځینو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وشوې. په دغه ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو جګپوړي دولتي چارواکي هم موجود ول، خو د غونډې په پای کې صدر اعظم نواز شریف او نریندر مودي له خبریالانو سره خبرو کولو ډډه وکړه. د غونډې په پای کې د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سکرترانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دغه ملاقات ګډه اعلامیه خپره کړه. وی ویل د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجودې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ازاد احمد چودھری په دې اړه وویل د وای هندو پاکستان پر دې صلاح شوی چې د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجودې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. دواړو مشرانو د تروریزم ټولې بڼې په کلکو ټکو غندلې او د جنوبي اسیا څخه د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره په خپل منځو همکاریو صلاح شول. په عین حال کې د هند بهرنیو چارو سکرتر جیس شنکر وویل هند پاکستان د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو په پیلولو د دواړو هیوادونو د کپ نیونکو بندیانو په خوشي کولو او د ممبئی حملې پیښې تحقیقاتو په لړ کې په دواړو خیزو مرستو صلاح شوي. نوموړي زیاته کړه هند پاکستان پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم اړوند مسایلو د څېړلو لپاره په نږدې راتلونکي کې په نوي ډیلي کې غونډه وکړي. د پاکستان او هند صدر اعظمانو په داسې حال کې پروسیه کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخته د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم کیږي. تر دې مخکې نواز شریف او نریندر مودي په وروستي ځل په 2016 میلادي کال کې په نیپال کې سره لیدلي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه د ماحول په روسیه کې د یو ټاکل شوي چې نوموړی به پر نریندر مودي سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او همداراز د چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
گلا زموږ غلا ازادې رادیو ناوړی دوستانو ریپورتونه وایي چې تایلند شاوخوا سل ایغور مسلمانان له دې هیواده په زور ایستلي. د تایلند د اقدام له کبله د بشري حقونو لخوا انتقادونه په ترکیه کې لاریونونه شوي. په ترکیه کې لاریون کوونکي وایي ترکی ژبې اقلیتونه د چین د حکومت لخوا ځپل کیږي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر نورو.
د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا پرون خبریالانو ته وویل هیواد یې د چین او اویغور اقلیت ترمنځ د شخړې برخه نه دی او پیکینګ ژمنه کړې ده چې له هغو اویغور مسلمانانو سره به چې له دې هیواده ایستل سوي دي ښه چلند کوي. د راپورونو له مخې د تایلند حکومت پرون شاوخوا سل اویغور په زوره په الوتکه کې سپاره کړي او چین ته یې لیږلي دي. د تایلند د صدر اعظم په وینا چین تایید کړی چې له دې اویغور وګړو سره به عادلانه چلند کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په هغو اویغور مسلمانانو کې چې له تایلند څخه ایستل سوي دي ښځې او کوچنیان هم شامل وو چې نه یې غوښتل بیرته چین ته ولاړ سي. د دې ادارې لخوا په خبره سوي اعلامیه کې د تایلند لخوا د اویغور وګړو د اجباري ایستلو عمل د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بلل سوي ده. منشن مشت د اویغور وګړو نړیوال کانګرس د چهارشنبه په ورځ د دې خلکو په زور له تایلند د ایستل کېدو مخکې خبرداري ورکړی وو او په دې مسله کې د نړیوالې مداخله غوښتنه کړې وه. له تایلند د اویغور وګړو د ایستلو پیښه یو اونۍ له هغه وروسته ده چې ترکیه د تایلند له حکومت سره له مذاکراتو وروسته 103 اویغور مسلمانان چې ډیری یې ښځې او کوچنیان وو ترکیه ته انتقال کړل. یو تایلندی جنرال ویلی هغه اویغور وګړي چې یو اونۍ مخکې ترکیه ته لیږل سوي وو تایید سوي ده چې ترکان وو. په ترکیه کې ځایي لاریون کوونکو له تایلند څخه د اویغور مسلمانانو د ایستلو د اقدام پر وړاندې د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته راټول سول او د ودانۍ شیشې یې ور ماتې کړې. د راپورونو له مخې اویغور مسلمانان چې مخکې له ایستلو یو کال په تایلند کې وو په بد حالت کې اوسېدل. اویغور مسلمانان چې په چین کې اقلیت دي په سینکیان ایالت کې ژوند کوي او د چین د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي. د چین حکومت پر اویغور مسلمانانو تور پوری کوي چې په تاوتریخوالي کې لاس لري.
جوان
پولیس
آزادی
خزینا تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لسی
فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی او وس هم د ایران د اټومي خبرو اترو موضوع اخلو ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نن د نړۍ د شپږو پیغلو هیوادونو او تهران ترمنځ خبري بیا وشي او تر سبا پورې دوام وکړي. یو جګ پولي امریکایي چارواکي ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبه تر ورځې پورې تمدید شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 دایمي غړو سربیره د ایران سره خبري اترې به نن او سبا دوام کړي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمعه یو ډلې تور ولګاو چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. مکتر اوسه د پایټکی ته نه رسیدلی پرمختګ مو کړای خو د پایټکی ته د رسیدو لپاره باید لدې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره 13 شپه مهلت ټاکلی وو خو خبرې اترې اوږدې شوې. لدې مخکې یو ایرانی چارواکي د خپل هویت د نه خودل په شرط انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړای دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوی ټول بندیزونه باید لری شي، خو پښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لری شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو لګډونوالو څخه دی پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل لا هم داسې مسایل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څرنګه چې تاسو هم د اونۍ په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړای وای ویلي چې ایران یو لړ سخت سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده. خو زموږ غږ آزاد رادیو نه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ننګرهار د اچین لولسوالۍ څخه یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې ویل دي نن شپه داعش حمله وکړه، زیات کورونه ته ور واچو چې خزي او مشومان هم پکې سوي دي. دی وایي چې د خدای لپاره د دولت چیرې دي. دا هلمند د مارجی څخه رحم الله مقدس او راستولی پیغام کې وای اول سمستر نه غواړم چې دا شانګهای په غونډه کې د سیمې هوادونه وهڅوي چې د افغانستان سره د داعش پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. یو بل اوریدونکي دا تاوله لکوزی په نوم باندې لکندهار پر استولی اس ام اس کې پښتنه کړې ده چې دا زموږ برق به څه وخت جوړیږي له ګرمۍ وسو. او یو بل اوریدونکي هم چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې تیره شپه د قلات ښار کې د تیلو یو پمپ ور اخیستی دی، مالی تاوان یې خلکو ته اړولی خو څوک پکې مړه یا ژوبل نه دی. دوستانو اوس هم صفی الله ستانگزی ته ورسو او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیمې له هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو ټینګار کړی. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 میلادي کال نړیوال شل اوریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې له دوو بریاو وروسته سبا له کوربه سکاټلند سره لوبه کوي. د امریکا پوځ پرون ماښام ویل متحده ایالاتونو ملاتړې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې لپاره اهداف وشپاړس هوایي بریدونه کړي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. او د فرانسې ولسمشر او د جرمني ستر اعظم د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو غا کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوی بلتون پالته قسمی کورواکي یقیني کړي.
دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام او د ویب پاڼې پته ده. ملالې بشیر تک وکړو د الويدي زورس پاڼو ته یې کتنه کړې.
یو اس ای ټوډے ورسپانه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ولورپور چارواکي د وجل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د داعش هغه ولورپور چارواکي چې له طالبانو سره پلانجه اخته وو د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وجل سوې دي. په دې حمله کې د جلال آباد شهر په جنوب کې له نورو سختريزو سره یو ځای شاهد الله شاهد هم و وجل سو. په دې شهر کې د اسلامي دولت سختريز ډلې د لومړي ځل لپاره خپل د لوړې کچې بریټ په اپریل میاشت کې وکړ چې پکې 15 دیش کسان وو جلسول. د بي پيلوټ الوتکې بریټ د سیشن به پورت وسو او په همدې ورځ د طالبانو استاذو د لومړي ځل لپاره له افغان هيئت سره په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو خبريالانو ته وویل چې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په وجلسیو کسانو کې شاهد هم شامل وو چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویاند وو. او په دې بریټ کې یو بل په افغانستان کې د داعش لوړپوړی مشر ګل زمان هم و وجلسو. یو اس ای ټوډے ورسپانه لیکي تیر کال شاهد له هغه ورسته چې داعش سخت دریځ ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان د ویند په توګه لغپلې دندې ګوښاسو. ورسته بي بي سي راپور ورکړ چې پاکستانی طالبان ویلي شاهد الله شاهد د دغه کس خپل نوم نه وو بلکې د اصلي نوم شیخ مقبول وو. لدی مخکې په فبراير میاشت کې د داعش ډلې یو بل وړپړی غړي چې له طالبانو جلا سوی او له داعش سره یو ځای سوی وو د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وویل سو. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان راتلونکي او شذې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د خپلې تجربې په اړه لیکلی او وایي کله چې زه د لومړي ځل لپاره په فبراير میاشت کې د ناتو سره د دندې تر سره کولو لپاره افغانستان ته لاړم، ما د دې هیواد د تیرو څوار لسکلونو د پرمختګ په اړه په ډیر شوق سره ویل. د وال سټریټ ژورنال دا مقاله زیاتوي چې افغاني ټولنې ګڼ شمیر پرمختګونه کړي خو اوس هم ډیر کار ته اړتیا سته. مقاله په کابل شهر کې د ان کریم سودول په ناسم تور د قهرجنو خلکو لخوا د فرخوندې د وجل کېدو په اړه لیکي. مقاله د فرخوندې د وجل کېدو د پیښې په حق له پښتنه کوي چې داسې وجنه په نور نړۍ کې څه معنی لري. مقاله وایي په داسې حال کې چې کابل د ناتو ځواکونو مرکز وو په دې شهر کې ګڼ شمیر ډیپلوماټیک ماموریتونه پر مخ ځي او داسې نور په داسې شهر کې د دې پیښې رامنځته کېدل باید له امکان لري خبره وای. مقاله وای د داسې او پر نورو ورته پیښو سربیره هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې د ښځو لپاره کار کوي او غواړي د دې هیواد ښځې او نجونې زده کړه وکړي. مقاله د رازیه د هیلې ترک بنسټ یادونه کوي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې کار کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې یوازې کار نشي کولای ځکه چې د کورنۍ د غړو اجازه ته اړتیا لري او له همدې کبله دا یو مهمه خبره ده چې افغان سړي په دې پوسټ چې د دوی د کورنۍ د شذینه غړیو لپاره نور مواقع به ټولي ټولنې ته ګټه رسوي.
د پکتیا سوداګر یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګر لګڼ ستونزو سره مخ دي. سوداګر وایي د سوداګرۍ د ودې لپاره زمينه سازي نه ده شوې. په دې اړه به د داوود تپان راستولې څېړنیز رپورت واورو. ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لومړی برخه خبري کوي.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته لژمنو هیڅ نه دی کړی او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د ایواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې دی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی و په خوا چې دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه موږ لرو د پارکاش صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو چې تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګزاري کړي سه خو بدبختانه څه دم ځکه تر اوسه پورې په شپږ کال کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لاین ده له کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د دنډ پټان لاره ده. قضي صاحب هم واده کړی و ډاکټر صاحب اشرف غني هم واده وکړي موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې کچیرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګر ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نظم نسازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوه سال فابریکې دي چې په کابل په پارکش ناتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه و او دوی نو د دولت حمایه نه و.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څوره خواستنه کړي موږ د دولت نه څوره خواستنه کړي څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغه لیار ته ترانزیټ کړي دویم دې موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي بازار پیدا کړي مارکیټ درته پیدا کړي دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرور ولې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو فابریکې چې جوړ نشي نو په اقتصادي کومه په لوخ مخلوړ شي.
زما نوم عبدالرحیم ده یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا نو مسته اصلا جوړ شوی نه ده په نوم پر جلسه کې پر کال کې راجن یادوی د خبره ولی صاحب یو هر څوک سره زیاده وکیل صاحب دره د غوړې سیمه موږ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژې به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه مانه میږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه ده جوړ کړي. د موږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې ولی صاحب سپکت راغلي ده د موږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته نیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوری ګو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دا وستو سنیدګرو کړي وو او موږ سمور ورسه د وسته کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې چې باید سوی و همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې 15 کال مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي دغه پروژې تر اوسه تطبیق سوی نه ده د بعضی ستونزو له کبله.
نموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازي ګڼل کېږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي. وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکی سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده، هغه ترانزیت سړک ده، هغه د صنعتي پارک ده، هغه نور دغسې هغه د پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند، د اریوب ځای سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو، د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي، د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان هغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي. او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جری به ځمکه د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دکتر صاحب رفیق مرا متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. دکتر صاحب مرا به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کمی صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عاملی که یا هر سببی که باعث متوسعه شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پوندیدگی از اینا شوه، باعث به وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علائم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شاکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش هم مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر، خوردن زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونن به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن،
سیروز جگر،
بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت‌های بالایی و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شود. بعض از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب به وجود آمدن شود. و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث وجود آمدن این حالت میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود مریض موثر بودم، خودم عملیات کردم. حالا غیر از این موثر ما کمندر شدیم بسیار ضعیفیم، میشه وقتگیری شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
ما دکتر میگم ما مریضیم و من درد مواصر چی مشکلهایی داره، کمر دردی داره دیگه، چی مشکلهایی داره بعد دیگه، به کدوم دردا تاثیر داره، به اعصاب دیگه، بعدا دیگه مشکلها داره اگر.
تشکر برادر از این سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدا گفتین که آیا سر دیگه قسمت های از او تاثیر داره، مثلا کمر دردی و دیگه تکالیف. بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمر دردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیات که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگرده که اکثرا دردها از باعث از او میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمر دردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردهای لگن خاصره را بوجود داره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که درد ها میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو بشتر روکر مال ساشی پلندن که سو ساعت روشه ده و نون ساعت روشه ده که نمال الحمدلله مصبه.
خاری صاحب سلام علیکم.
علیکم
خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ روزتان بخیر خوب هستین؟
بله پریشی خوب هستم.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما بفرمایین، موضوع مورد بحث در برنامه با واسیر است.
سلام نورا نکوم صاف مرمت. سلام نورا نکوم دکتر صاحب. شو پوښتنه لرم غواړم د مواصر مبارکي چې که جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې داده چې مواصر څو قسمه دی. دوهمه پوښتنه مې داده چې دا که څومره خطرناک دی، او درېمه پوښتنه مې داده چې دا څنګه د څه شي څه پرهیز لري، او څلورمه پوښتنه مې داده چې دا مواصر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پښتون صاحب. از طریق رادیو بشنوین ډاکټر صاحب به شما پاسخ میدن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل هسته، گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیسته که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با این مریضی ساری نمی باشه. سوال دیگه تان، خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه هم قسمت های رگای که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شوه. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتید داره نداره؟
بله پریز چرا نداره. پریز چیست که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن حتی قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرد خوام سلامونه نیکیلی و شکر دینی خوردیم تاسی و دکتر سبومونی پدیه له چلو حضور او
سلامت باشین. به امید که شما هم جور باشین. بفرمایید.
من نه دوی پشتین لرم محترم دکتر صاحب خلیم نه سره غلاس کنه می جاش دغه بعد موسی تی دی دا مرد او دی دی چوی دا هر انسان لري کنه لري دا سن حساب دی او بل دی وند وا دی تی دی دا زده پشه د دی دغه د چاپ دی لري هم اصلاح خو چاپ دی ته وي بده دکتر له حال په یزما او بل دا دا مختلف راغوتو ګوت څخه دومره درکې دا اوس ما څرلې ده دغه علاج او کله د خسته مو ته ډېر منندوی بس بسته روزه ولري خدای مستعرم د دعا فیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بفرمایئ.
تشکر. بواسیر همگی ندارند ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگ هایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است در نزدیک مقعد از این کلکی دارن و انسان ها تمامش نمیتونن به تکلیف دوچار شدن ولی یک تعدادی که مناسب می باشن برش به این تکلیف دوچار می شوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد بر از این تکلیف است در پولی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار می تانه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچاری تکلیف شوند.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله گفتین که درد همراه با درد میباشه اما بسیار دردهای شدید نمیشه ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه خصوصا در کسایی که زیاد استادم زیاد مینشینن یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر میباشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود میباشه اکثرا با بواسیری یک جا میباشه که چون او دردای بسیار شدید میداشته باشه اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض میباشه میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام روی خط هستن. بله
السلام علیکم
درود
خوشا دکتر
صاحب سلام خدمت شما هم روزتان خوش بفرمایید.
دکتر صاحب زه خپل د یو مریض لرم چې د پښی می ډیره ګرمي دي د شپې یا په ټول لوم کې ما پروايه کوم چې دا د چیش تاثیر دی ولی دا خو به نه مواثر.
فقط هم یک سوال داشتین برادر.
دیگه سوال نه
منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگم.
نه خیر پایدردی ناشی از بواسیر نمی باشه. بواسیر اکثرا که زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا این زیادتر به وجود میاد. یکان بعض وقتا قسمت های پشت سر یا قسمت های کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پایدردی وقت از یاد این معمول نمی باشه
یعنی ناشی از اون نیست. بازم یک دوست عبدالستار آخانزاده است. بله سلام علیکم آخانزاده صاحب.
سلام علیکم
شما خوبید؟ تشکر سلامت باشین آخونزاده صاحب. خوب خوش اومدین به برنامه بفرمایید.
من سلام های خود به شما و به مهمان برنامه شما تقدیم می‌کنم. مواقصر هم زیادتر جهست داریم بچه خود با مواقصر گرفتار اینا از مواقصراتی گرفتار این بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با دیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو و مدامی بو ما چی رقم خلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه چی رقم.
تشکر سوالتان گرفتیم برادر عزیز. این مرض اکثرا در سنین موسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد. در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه خطر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم است ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شود یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره. عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه. عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص حتیاب میشه؟
بله چرا نه بعد از عملیات هیچ کدام مشکل پیدا نمیکنه و منطقه بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراحت بکنن که دوباره پیدا نشه.
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرف‌الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شرف‌الدین خان خوش آمدین به برنامه. بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
شهاب الدین بله ما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگه که سه قسم هست یعنی قسم بازیش اگر اینا صرف تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کنم تداوی اگر داشته باشه دایی داره اگر معلومات بده و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه بعد مواصل بادی که نگه اینا چیکار بکنه؟
شهاب الدین جان بسیار زیاد تشکر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بادی و خونی میگن اما از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه 1 از 2 3 ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم. اکثرا کسایی که به نام بواسیر بادی میگن اکثر اینا قبضت های معند میداشته باشن، گازات در داخل روده های نگاه میکنن، امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه، یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها میباشه و یا التهابات خود روده باشه، یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاید، امکان داره این دیگه، ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنن که این بواسیر بودی است، در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره، اون تا که پیش مردم عام موجود است این یک ایده هستن. عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه، بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه، تداویای محافظوی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره. اگه در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که قد از زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین، تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب که دوستم از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشین، از ولایت باز کلاین بشم نتما شده.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
آره عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر پاهای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر سب کدام سوال اگه از شان داریم؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
امین تانوها پایین مثلا درد میکنه تقریبا چند سال جا کنم و مشکل مواجه.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقتی درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم مزخیل درد میکنه
موجود. تشکر سوالتان گرفتم جوابتان هم میتون برتن. برادر عزیزی، پایدردی تو ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اون برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتان زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین، خوب تر است.
بله تشکر دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
واقعا میگم دوست نفسی بعد اون کی دناسه داد بار مؤسسه تاثیر داد کوچیک.
تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پلیش پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد دارن نداره.
قطع شده فکر میکنم
در صورت سر. که امرا با باد اگر خون در مواد غایطهشون تخلیه شد حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شوه دیده شوه که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعهشون حتما حتماً به دکتر سر. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنیم که اینو چی گفتن دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام بار آزادی اقتصادی بر تو بازم.
سلام خدمت شما هم، یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان رو مطرح کنین. مشنم دوباره سوالتان رو مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه.
یک وقت یکمدی در سورده بودیم در شکرانی چیزی بودیم شکرانی جمهوریت با بیجا گفتی چیزی بودیم دو رکم از فانی یعنی یک رکم از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونم بگم این مریض شما که هست در تزدید زیاد از اون از خبرم نمیدی شخصی باریم با زورا بردیم در شنوزاده در شنوزاده اصلی شما 15,000 دریب و زمان عملیت کرده یعنی او وسایل در شکفانه جمهوریت در شکفانه کابل کدوم بیا بزرگتر که مرمات هست اولا میشه عملیت هست در شکفانه دولتی.
ببخشید برادر تکلیفشان چی بوده؟
برادر دیگه نمیتونم بطل این گفت که بسیار از مصابه یاد رکم تکلیف هست که ایلان جزید هست که بخانه دولتی میشه این که از مصاب گم ماشینای این کتاب این رو سختر است باقی که ماشینا در شفای دولتی نیست او را در شخصی بود و باز بردیم که بزاده این از پیش ما 15,000 داره با این مصابه و شفای شخصی اولا.
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میتن سوالشان هم بسیار مجمل بود.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداویای گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است، در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیست که واسه عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه، نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن. دکتر صاحب، چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله، طریقای مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم، نظافت باید مراعات شود، حمام گرم زیادتر استفاده شود، خصوصا بعد از عرف حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن، قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنند که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنند.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېګي 0000023 شپږ یو، او یا هم 0040022 یو یو 2 څلور یاو یاو پینځه.